د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې د درته زو ګل ایاز او انیس اجمل هر کلی وای وخت د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. اونیس پروګرام د سولې په لور هم د دې خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په کوټه کې زیاتره ګوندونو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د پښتنو سیمو تیر کړل شي. د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر وژلی دی. او ستاسو خبرینو تفصیل پرون په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشغر گوادر کوریډور د پسړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشغر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه د ټول ګوندي زغونډه چې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې وه، پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشغر گوادر اقتصادي رهداري لاره دې له پښتنو سیمو څخه تیر کړل شي. په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ اچول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربیان دي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې بی پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز ویشته دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې ویلي دي چې په مولانا عبدالواسع د برید کولو مجرمان دي ونیول شي. په مولانا عبدالواسع د وسلوالو د برید خلاف د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا تیر مازدیګر په کوټه کې احتجاجي لاریون وشو چې پکې د مرکزي حکومت غوښتنه وشوه چې باید د پیښې پلټنې دي وکړل شي. یاد دي وي چې مولانا عبدالواسع د یاد ګوند جمعیت علما اسلام یو صوبایي مشر او بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی. په مولانا عبدالواسع د جمعې پر ورځ نامعلومه وسلوالو هغه مهال برید کړی چې نوموړی د پشین نه د کوټې په لور روان و. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دې په فوري توګه هوارې کړل شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قوم سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی و. د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
قبایلی زمونږ د هغه غاړې چې کوم مشران دي هغه دلته ناست دي چې ا د هغوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل کیږي نه. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنډ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړي په دواړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په دغه موقعه د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجوده وي تر هغې په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو. د پکتیا امنیه کمانډان زلمی اوریاخیل پرون مشال لیډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي. طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه. د برمته شوو خوشی کړل شوو کسانو په اړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې ښایي. په کابل پوهنتون کې پرنچاودنه شوې ده چې پکې دوه استادان زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش پرین مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه پرین ماښام د اوو بجو شاوخوا کې په کابل پوهنتون کې شوې چې پولیس یې په اړه څېړنې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلې دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنس تر راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان ویلي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت ته خبر نه ورکړې. د عراق پوځ پرون ویلي دي چې د رمادي ښار ته اضافي سرتیري استوي. د رمادي ښار زیاتره سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعد ابراهیم د هیواد سرکاري ټلویزیون ته پرون وویل چې د امریکا په مشر ائتلاف د جمعې له ورځې راهیسې د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ښایي په څو ساعتونو کې لدی وروستۍ خبر ده چې تمه ده نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خار سکوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه یې داسې فکر کیږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي. تمه ده چې دا احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي او اپوزیشن ګوندونه د میسیدونیا په وزیر اعظم او دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بلخوا وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو ټولو خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. دا کوټې ټول ګوندیزو غونډې غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر کوریډور دی په زړه لاره تیره کړل شي. دا ټول ګوندیزو غونډې په پریکړو کې عمل ونی شي نو متبادل لاره بسوي. کارپور شمیم شاهد وای
نن سبا زه ګورم چې که دغه شان حالات روان وي نو بیا به د مرګ د هغه څه کیږي چې کوم په بنګال کې شو.
په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون د پښتنو په مسلو غونډه کړې.
دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنډ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوی حل کړي په دواړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو خزینه کارکونکي له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي؟
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو حد پورې کم شوی دی، خو نور یعنو خندان زیات دي. په هغه کې تهاګري اولنې لغړی
اونیس پروگرام د اصول پلور کې مو په موجوده حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د عدم تشدد موضوع سیړلې ده.
کنه لنډه لار موږ غیر اختیارو ده سي نو په هغه کې زمونږ لکه ډېرې خبرې پکې ځنې وشي ځنې ونه شي. کافي خلک چې کوم دي چې هغه موږ په ټوپک خو پترالو او ډادو شو خلکو کې یره رانه.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره. خدمات وروڼو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا رابلل شوی ټول ګوندیزي غونډې په یو غږ غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد ښه شي او په یادو سیمو کې ترهګري له منځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس رپورټ له کوټې څخه د خدای نور ناصر نه اورو.
د عوامي نشتلګون لخوا رابلل سبې ټول ګوندیزه غونډه د خالی په ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د گوادر کاشغر کوریډور لاره دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرسي. دې ټول ګوندیزه غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب شي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میانواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ اچول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میانواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ اچوي.
حکومت اسمه رکاوټ ډال لی.
همدې ټولګوندي زیږونډې ته د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وي چې ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
که چیرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وي نو بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یوه ځای مخته لاړ سو. د عوامي نشتل ګوند لخوا د یو ټولګوندیز کنفرانس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چې په لومړنۍ معاہدہ کې د بلوچستان د حکومت موقف هم همدا و، مرکزی حکومت هم متفق و، په همدې لار سروې هم سوي. همدا لاره تر نورو لارو زر یو لسبه کیلومتره لنډه هم ده، سیلاب او دوند هم پرې نسته، نو بیا باید چې د دې کوریډور لاره همدا لاره
سي.
له دې سره د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کله هم بلوچستان ته خپل حق په خوښه ورکړی نه دی، بلکې د ده په خبره هر وخت د دوی وګړیو خپل حق په زوره وړی.
صوبه خودمختاری سے نعره شروع ہو چکے آزادی تک پہنچ
له صوبائی خودمختاری شعارونه پایل سو تر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې صوبائی خودمختاری نه راکول، اوس یې اتلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړي بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بې عزتۍ باندې مشتراک کوي، خو بیا هم له زړه دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ له ګوادره تر کاشغره پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده سوې چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېږي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزي حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
قدمه اردوونکو د ټول ګوندیز غونډې په موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسې واورېدل چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار د بدلولو په موخه د ملت پالو ګوندونو غونډه په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټولګوندیز غونډې شوې دي. د ټولګوندیز غونډو اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شوو پرېکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنو جواب د یوې وړوکې دمې وروستو اورو. د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټولګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله راله نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټولګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2003 کال وروستو شوي دي. پروفیسر حسن عسکري زیاته کړه،
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازعه مسلې رامنځته شوي وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتي وي. همداراز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړي دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پرېکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولنو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې د دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاده کړه،
دغه غټه وجه دا چې هغه حاکمانو فیصله کړي. تاسو ګورئ په کوټه کې کانفرنس دې وړاندې په پېښور کې اسلام آباد کې پاک چائنا میں کوریڈور خبر وزو کما نہ آگا داد یہ دا کہ تروس پوری حکومت اور وفاقی حکومت سے کم دے دا نواز شریف آگاہ کا ہر سب پٹکڑی دی اور دعوی دا کہ چمن پتی کے بدل نہ دے رہا ہوتے اور تروس پوری اگر نقشہ آگاہ نہ پاگی پر ویب سائٹ اور کہیں گوگل اور کہیں نہیں سرکاری نن سبا زبور مچے کے چردہ دا شان حالات روانی نبیا و بدے مر کے آگاہ سکی گی چکم پر بنگال کی شو
خبریال شمیم شاہد وائی چپا پاکستان کے درجہ تھر مسلو حل لپارا سیاسی گندنو غنڈو کی پریکڑی وشی خو پری عمل نکی گی او هم دغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورستر بلې زیاتیږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی وای چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوری هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل
پاکستان جمهوریت ډېره سټیبل نه ده، لس کاله چلېدلې ده، بیا ماشاءالله پر فوجیان پته ده انټي جمهوریت دي. آل پارٹی کانفرنس التا زیادہ مجبوری ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں دل رہی اور پاکستان کے
کارپوان پتی خبر متفق کاری چپ مہم و مسلو ٹول گندیز غنڈی ارزخ لری او بائت واکمن گند دہاغ و فیصلو درناوی وکڑی کم چٹول سیاسی گندنا پا یوا غنڈ کی وکڑی خوبیا زنی دا دری سم دری چپا دا غہبات کے پارلیمان تر ٹول غور ازائی دے چی پا حکومت خپل فیصلی و منی نچ دا پارلیمان نا باہر پریکڑی وکڑی
دا پختنو پا کور کلی
خار او خور کے
سروان دی
وائس آف امریکہ جیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورتا ونی سی
ہر مقام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com
کو د امریکہ بے پائلٹ الوتکو اغوان پولی ته نږدې د شمالی بلوچستان په شوال سیمه کې د سخت دریز او وسلوالو په یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په شوال کې د امریکا بے پائلٹ الوتکو دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستانی ځواکونو هم په دې سیمه کې د زیارت په ورځ هوایي بریدونه کړي وو او د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د زیب الله شفق په رپورټ کې اورو.
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یکشنبې په شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نمو غږ نه خپرلو په شرط د دې ایجنسۍ په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه.
قدر اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږېدا بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په مولانا عبدالواسع د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړی. مظاهره کوونکو دغه برید په سخته ټوکه کې غندلی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د پیښې پلټنې دي وکړي. مولانا عبدالواسع د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې صوبایي مشر دی او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر دی. په نوموړي د برید پړه تر دې دمه چانه د منلې. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورټ کې اورو.
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فعل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي له بیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډي بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسع صاحب اپوزیشن لیډر دی، جمعیت پارلیماني لیډر دی، پر هغه باندې یو قاتلانه حمله شوی چې الله پاک دې په خپل حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پرنسو. موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسع صاحب کوم چې عمله کړې
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
د پی فلال خو نو نسوی چې اسلام دشمنان او د ملک دشمنان دي پاک علماء کرام ډیر د دې سمخ کې نورم ډیر شهیدان شول او دا سلسله روانه ده لیکن افسوس برته بیا غره کم پر علماء باندې برته دانه ده لیبل لگی هم شهیدانی جو هم
د جمعیت علماء اسلام فی کوټی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونډې ته د وینا پر مهال وویل
ہمارے قائدین کے اوپر بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں ریموٹ کنٹرول بموں سے
زموش پر مسرانو بمونو چاودل کیجی پر ریموٹ کنٹرول بمونو بریدو نہ کیجی حالانکہ دلتا مرکزی حکومت موجود دی صوبائی حکومت موجود دی استخباراتی ادارے موجود دی انتظامیہ موجود ده لدغ هر څه باوجود آخر ولی د جمعیت علماء اسلام مسران پدا قسم بریدونو پر نشکیجی
کیوں اس طرح کے حملوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے
یاد دوی د تیری جمعې په ورځ نوخته د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسی هغه وخت لبمی چاودنی سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټی پر لور را روانو د لپشین ضلع امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پیښوه حکم کې چې هیچا ته مرګ زوبلا نه و اوښتي
په پیښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د حل په موخه یوه غونډه شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د بلوچستان او له افغانستان څخه سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی دی. په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نامنیو په وجوهاتو او د هغې په اغیز باندې ویناګانې وشوې او د پاکستان او له افغانستان دواړو حکومتونو څخه غوښتنه شوې چې په یادو سیمو کې د نامنیو د ختمولو لپاره ګامونه پور تکړی. دا دغه غونډې نور تفصیل د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو
د پاک افغان ولسی تړون د میډیا څنګه مشر نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پښتون قام د لر او بر مشران او سپینګری په دې هدف را بللې دي چې د پښتون قام په ستونزو او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د ودانې بیا رغونې او د امنیت د ټینګښت لپاره کړنلاره وټاکي.
قبایلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دی غم دلته ناستي چې ا دغه غوی په نوټیس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټیس کې دا خبره راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل کیږي نه. که دا خلک د پاکستان برخه نو باید چې د پاکستان پوره انساني بشري حقوق دوی ته ورکړي شي، دوی ته دغه بنیادی ضرورتونه ورکړي شي. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنډ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړو مدوړو هیوادونو کې امن نشرات لري.
په غونډه کې ګډونوال د افغانستان د ممندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب ممند وایي چې په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګښت د پولې پورې میش د پښتون قام د ستونزو په هواري کې هم مهم کردار لوبولی شي.
اصلا مصیبت او تکلیف اخواته پښتنو ته دی، دومره مصیبت او تکلیف ته جوړ دی چې ډیر په تکلیف او مصیبت کې دي. هغه د کوزی پښتونخوا ار خبرې ته یا ار پروګرام او پلان ته یعنی سترګې په لار دي. څومره کومک او همکاري چې د کوزی پښتونخوا هلته په امن کې کولی شي هغه هلته خلک نشي کولی، ځکه چې دلته که حکومت کومک وکړي د پاکستان انشاءالله چې د افغانستان جنگ ختمېدونکی دی او انشاءالله ختم به شي دا ډېر کومک کولی شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د قومي اسمبلۍ پخوانی رکن اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ غټ لامل د اف سی آر قانون او قبایلي اولس ته بنیادي بشري حقونه نه ترلاسه کېدل دي.
کو ماته په ملک والا عدالتونو کې د اپیل حق ملوي نو په دې د مقتدر قوتونو څه نقصان دی؟ یا د ملک کوم قانون ساز ادارې دي هغه کې خو قانون ساز خلک ناست دي، هغه خو چرته هم داسې پالیسي نشي جوړولی چې به د پاکستان په مخالفت کې نو که هغه نپاس په ما باندې کېږي نو په دې کې د چا څه نقصان دی؟ موږ یو پاکستان یو، یو شانت خلک یو، به څه وجه ده چې قبایلو کې بد امنی ده او په نورو علاقو کې بد امنی نشته؟ هلته احساس محرومي ده او بل علاقه کې احساس محرومي نشته؟ همدغه واحدانه وجه ده چې هلته د اف سی آر قانون نه، په نور ملک باندې د اف سی آر قانون نشته.
د غونډې په پای کې د خیبری جنسی څخه د قومي اسمبلی غړي او مشر میلمه شاجی ګل افریدی وویل چې د قبایلي سیمو په ستونزو به د پارلمان غړي د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او په دې باب لبه ډیر زر د افغانستان پلازمینه کابل کې هم غونډه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
خپله خاوره
امن غواړم، ولې غلام کیږي، ولې زیاتې
یو ناسا بدرازو شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراغ
هر طرح گر بدرنگ زکر دا چی داغا من لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دا ختمی گی دا دا سولی آواز دا عدم تشدد آواز
دا مگا خوین دیو میندی نور نگواری چی مردو بگنا زامنو خواد تا بوتون تا کینی طول تا خپل پلاو غوری چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت زیادی گی ضرورت دا خبری دا چی داغا ور سنگ مرشی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ورته تاسو غواکې کډر مړو دونکو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د بشري حقوقو لپاره یو شمېر کارکونکو د وسلوالو لخوا په نخښه بدی چې روسته مثال یې په کراچۍ کې د یو غیر سرکاري ادارې مشر وژنه ده په خبر پښتونخوا کې هم د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي خزي وای چې له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي چې تر ټولو مهم پکې ترهګري او ناامني ده دا چې په یاد سیمه کې خزي فعالان تر کومه حد پورې په بیلابیلو سماجي مسلو کار کوي او سستونز لري د مليحه امیرزاده پر رپورت کې ورو
تیرہ میاش وسلوالو په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود ویشتل چې د یو غیر سرکاري ادارې مشروع او د وروکو بلوچانو په موضوع اواز پورته کړو هم په دغه خار کې د تعلیم مبارزه او د کینیډ کالج لاهور پرنسپل ډاکټر برنارډ ال ډین هم تر دړکو پس خار پریښودلو ته مجبوره شوه دغه شان د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومي څیړنیزې ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ښځو سره اوس هم تشدد دوام لري چې په تیره په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خلاف ورزیانې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي په رپورټ کې ویل شوي دي چې وسلوال ښځینه فعالانې سیاستوالانې او د ترقۍ لپاره کار کوونکي زنانه په نښه کوي د خیبر پښتونخوا د ښځو د تعلیم لپاره کار کوونکي فعاله سنای اجاز وایي چې که څه هم پښتنو ښځو په سیمه کې د پخوا راهیسې د ټولنیز او سیاسي پوهې په لړ کې کردار لوبولی دی خو ټولنی ستاینه نه دکړي
په خیبر پښتونخوا یا په فاټا کې د ښځو اکټیویست کم رول دی هغه ډېر مهم دی او د ډېر پخوا راسې را روان دی خو دا زموږ المیا ده چې په پښتنو کې د پښتنو سړي اتلان چې دي هغه څوک نه پېژني زیاتره نو ښځې خو بیا په دکست هم یو د پدرسري نظام لاندې لږ زیات د هغوی رول نه راوچتېږي داسې پښتنې ښځې دي چې د شاعرانو په شکل کې یا نور شکلونو کې هغې خپل خدمات ورکړي دي
د عوامي نشه ګوند د ځوانانو د څانګې نیشنل یوت ارګنایزیشن رسیاله مشره فلوشا عباس وایي چې دوی په مهمو مسلو تل آواز پورته کوي خو بیا په ټولنه کې له دوی سره پکېدونکي رویې ګیله منه ده
ښځه په هر لحاظ باندې مونږ لیمیټ کوو یو سوسایټي کې چې زموږ سیمه پښتونخوا ماحول دی نو مونږ ښځه اکسپټ کوو نو ډېرو مسلو وجه نه ډېرې خبرې دي د ښځو کې پولیټیکل اویرنس لپاره کار کوم چې تېر ورځو کې دا الیکشن او په تیر کې نو هغه کې ښځو ته دا ازادي نه ورکړې شوې چې هغوی ووټ واچي دې لپاره مونږ په ډېر خصتا باندې आवाज اوچت کړې دي او دې کې موږ سره تاون نشته د معاشرې نن سبا چې څنګه حالات دي بل زموږ چې کوم مقدار دی موږ له زیاته توجه ورکو بل نن سبا د دې دهشتګردې طرح غره د وجنا هم خزه د یو هدا پورې بهر کلی شي نو زه لږ شانتي کې لمن د خپل معاشرې نه د خپل سوسایټي او چې یو هدا پورې د خپل رورو نه
د چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال خزه تر کومه هدا په مهمو مسلو आवाज پورته کولی شي او لکه مستند سره مخامخ دي سنا اجاز وای
او چې کوم دې د کلتوري بندیز شاید یو هدا پورې د کم شوی دی کنور یا نور خندان جاتی پاگی کے تحگری اولنے لغرے ما پا خیبر جنسے سے او پا باجور کی ما پا موٹ پا حق بانے کار کرو نو اگر کی ما تا دیر مسئلے را پیش شروع ہوئے ما تا بدا موبیلی کی مسئلے ودا گردے دو یو خزا موف کئی بہارو ہی کار دا پار آواز رو سنے پاگی سل کسما سیزونا بلیزونا بے لگی سل کسما چاگونا بے لگی دا انجیو خزا بد خزا بعض ذہنوں کی ممتا ان نو نمبر نا کال ہم راضی سکھ پا خیبر پختونخوا یا برغی کی کو سکتیر انتظام لتر ہوئے
د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای دا د سیاسي او سماجی تنظیمونو او د ټولو وګړو سمواري جوړیږي چې ښځو ته د بنیادی حقوقو ورکولو په لړ کې کار وکړي
سماجی تنظیمونو یا په سماج کې کوم سیاسي ګوندونه دي سماج کې د سماجی تنظیمونو چې کوم خیر خیر په حواله کار کوي او په سماج کې دنه هغه تنظیمونو چې کوم پېښور بنیاد باندې لیبر یونینز په حواله کار کوي یا هغه چې هغه د تحقیق په بنیاد کار کوي یا هغه تعلیم او تدریس سره تعلق ساتي هغه ټول په دې خبره نه صرف دا چې پوهېدل، بلکې دغه فکر چې د پدر سرای دغه رشتې چې ښځه بهر پاتې کړې ده، کمزورې طبقې بهر د فیصله سازۍ نه پاتې کړې ده، دا د سماج د پرمختګ او ارتقا دپاره منفي عوامل دي. نو د دې د وجې نه د بشر دوستۍ چې کومه بیانیه ده، هغه پکار دی چې سماج کې څومره اړخونه کار کوي، دغه ټول اړخونو ته خپل رول لوبول پکار دي.
تېرسه موده کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان په وسله وال بریدونو کې وژل شوي دي چې ځینې یې ښځې دي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
کدما وروڼو کې د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دویمه لمه کې تاسو لپاره ونیس پروګرام د سولې په لور هم لرو. خو وخت شوه دی د سهار 10:30 اني ساجمل نه د خبرونو لنډی زور.
زیاتره ګوندونو غوره غوښتنه کوي چې کاشر کوادر اقتصادیدار دې په ګړه نقشه جوړ کړل شي. تېره ورځ په کوټه کې د این پي لخوا ټولګوندي ته غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېرې شروع پر د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د کاشر کوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرین د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. خبري اژانسونا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا برید 13 ورځ په واړه منډه سیمه کې شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ویلي دي چې په مولانا عبدالواسع د برید کولو مجرمان دي ونیول شي. دوی دا خبره 13 ورځ د یو احتجاجي لاریون پر مهال کړې ده. په مولانا عبدالواسع د جمعې پر ورځ معلومه وسلوالو برید کړی و. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دي په فوري توګه هوارې کړی شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د مشکلاتو د هوارولو په موخه یوه غونډه وشوه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه 150 کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه 10 تنه یې تښتولي وو. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمهواري منلې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابوسیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوسیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر باراک اوباما په امر ترسره شوي دي. او تمه ده چې نن په میسیډونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خرسکوپی کې یو مظاهره وکړي چې پړې داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي.
انی ساجمل بچ د خبرونو لنزی تاسو ته وړاندې کولو کدم نه اوردن کو زوسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د ځینی کورونا ورسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI هډکوارټر په دور لیکلي او وایي چې دغه دوران د ISI مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خفیه عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرۍ شنډکړې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه، لکه چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه. ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی، دښمنان به دا ونه زغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خنډانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي لپاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادلې په ضرورت ټینګار وکړي چې دغه رنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسیدون وړاندې ونیول شي. اداري اخره کې لیکي چې بهرني دښمنان هله خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملاويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي، مذهبي، علاقایي، لسانی او فرقي ځین ختي کیږي، دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. پکار ده چې موږ په خپل د ټولې مسلې ختم کړو او دغه رنگ دښمن زمو خلاف څه قسمه کاروایی اون کړی شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکراتو لیکلي. آج ورسپانو دغه لړکی وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنې کېدل یو ښه خبره ده، خو دې ته به موږ هله کامیابي خبرې وایو کله چې په دې وعدو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیرانو مشرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی یې د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د څلیرش مسلو نه خبر کړه. د کوم وروستو چې مرکزي حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یوه نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکې هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. اداري اخیره کې وایي چې د صوبایي حکومت لویه مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ وه. د مرکزي حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا وه چې کوم خلک پورا بلونه ورکوي باید چې هغوی ته سزا ورنکړی شي او بلدا چې د بجلی د غلا مخنیوی د صوبایي حکومت نه بلکې د واب ډازي مواردا او دغه لړکې صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کیدونکې مشترکه غونډه کې نورې څه فیصلې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلوماټ مجلې په د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په سیمه کې د امن لپاره پر هلو چلو او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د په پاکستان کې د مذهب په استعمال لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخند اسد نورو.
د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوی خو دا به له وخت سره معلومیږي چې دواړه هیوادونه به څنګه خپل ترمنځ بې باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کول وروسته یو ښه ګام پورته کړ او په امنیتي مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راوبلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مسترا ولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلارې په هوا دننه ډیری نیوکه هم کیږي. سینې افغان سیډونکو داسې فکر کوي چې ګینه په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمې د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون لوجې راغلي یو ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین وسپانې ته ویلي اسلام آباد د خو او بدو طالبانو پالیسي نه لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یو سترګې ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پښتنه دادا چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI څومره کنټرول لري او دا چې د سولې په عمل کې به دا ځل څه خنډ نه اچول کیږي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي. که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي که د کوټې هزارګان دي که په لاهور کې عیسویان او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد ډکې دي او پکې بېګنا خلک په نښه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزوری پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او کنه خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلی تر ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب په سنه څه طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډیر مذهبي وښایي خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال اړتیا تاسې غوږ د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو له لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلي موټرې ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه له ځان سره یې برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروستو یې لږ تر لږه 10 تنه خوشي شوي او 15 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې وو.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله له لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلواله له لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شول او شپه کې سپاتې غن شول له خوشي کېږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته ټول عوام خلک دي ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمیره 15 تنه وه چې 15 تنه یې راخوشې شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته یې ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشې شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
قدر مرحبا لكم دمشال راديو خبرونه تا تاسي غوغي هافيكتن پوسټ ور پانل کې په پاکستان کې سیاسي مذهبي او فوزي مشران د خپل ناکامۍ په ټپلو لپاره په بهرني قوتونو تورن لګوي او د تګلارې په دغه هیواد کې ولست سخت زیان رسول دي. د مقالې نوري برخه دی او د میرستو هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورن لګولو سره خپل ولست زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه خستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختدریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلې دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي، د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویب سایټ لیکي دې تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولی دی. په دغه هیواد کې سخت دریځو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلی. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې ګړې ذمهوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نه ښکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پرېوځي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثره قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند د ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوزي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه دومبخیزه پالیسي ختمه کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري. کله مرودونکو د خبر ایجنسی د جمرود انتظامی چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله په جمرود کې د نامنۍ پیښې راکمې شوې دي او حالات بهتره اړخته روان دي او د سیمې مهمې لارې خلاصې کړې دي چې خلکو ته پکې تګ راتګ کې څه مشکلات نشته. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري پر دې اړه د خبر ایجنسۍ د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په موجوده حالاتو کې د جمرود امنیتي وضعیت څنګه ګوري. نوموړی وایي
که تاسو د 2014 نیم کال حالات وګورئ او بیا د 2015 اوس حالات وګورئ نو 70% نه زیات زمونږ حالات چې دي بدل شوي دي. بدامنی ختمه شوې ده، هر علاقه کلاو شوې ده، هر لاره کلاو شوې ده. اس داسې غټ ایونټ نه دی شوی، معمولی معمولی کا ډز نیم دی کی یا خو روزمره یا د کریمینلز والا خبرې خو شته، خو دین علاوه د ټررسټ یا د ملک دشمن عناصر پریزنس بالکل زیرو شوی دی الحمدلله. هغه د سوات سکاوټس وجنه، د خیبر رایفل او محسوب سکاوټ وجنه، او بیا خصدار فوز دومره اکټیف شوی دی چې انشاءالله د جمرود علاقې ته بیا څوک داسې نشي راتلل نه کېدی.
مخکې به دغه د خلکو د حجرو دروازې الوزول کېدې او بتۍ به غوښتل کېدې خلکو نه، بونګې وغیره، چې اوس د هغې څه صورتحال دی، څومره کمی پکې راغلی دی؟
که وګورې نو دا بونګې یا دا بتۍ والا خبرې چې دي، دا خو دې کې کریمینلز ډېر زیات انوالو دي. هغه د ملیټنټس والا کم فیکټر دی، هغه ته وتلی شوی دی. اوس دا لوکل یو بل دشمنی، یو بل تنګول، یو بل ته بد کتل، د دې وجه نه خلک هغه کم حرکات چې کم به ټررسټ کولو هغه اپناو کړي دي. خو هغې کې هم زمونږ د سی ټی ډي پېښور سره کم پولیس ته ډېر ښه رول دی، او مونږ هغه خلک خپل علاقې کې نه پرېږدو، او ډېر کم شوي دي، دماکې هم کمې شوي دي، ګیټونه او ظلم کم شوي دي. خو هغه 10-15% پاتې دي بېشک، او هغې خلاف هم مونږ کاروایانې جاری دي.
دغه په جمرود کې تعلیم او د صحت څه صورتحال دی؟
جمرود تاسو ما ویلو چې مخکې جمرود کې سکولونو حالات هم ښه نه وو، د هسپتالو یا د بی ایچ یوز هم پرزنس خلکو په ډاکټرانو پکې ښه نه وو. خو اوس چونکې حالات اوورآل چینج شو، دا 2015 د جمرود لپاره یو نوی کال دی، او دې کې الحمدلله جمرود هر کونی ته هر څوک تللی شي، او اس خوف او ډر نشته، او اس داسې معامله نشته چې ټیچر نشي تللی یا ډاکټر نشي تللی یا ټیکنیشین نشي تللی. زمونږ سول هسپتال ښه مضبوط لګیا دی، ښه خلک راځي، ښه ډاکټران پرزنس پکې شته، ایجوکیشن افسر هر ځای ته ځي، چورې پورې بارډر پورې ځي، او اخوا ملاګورو هم اوپن دی، د خوشاکس کې هیڅ پرابلم نشته، او پولیوم زمونږ چې مخکې کې مواد هغه تاسو وکتله چې مخکې 100% ایریا زمونږ سپیشل ایریا، خو اوس زمونږ 80% ایریا نارمل ده، او 20% چې کم کې لاشوڑا یا شودانی علاقې دي، هغه صرف دا دوه درې علاقې دي چې کم پاتې دي نارملایزیشن لپاره، او مونږ هغې کې کوشش کوو چې انشاءالله نیکسټ کمپین کې هغه ریزم نارمل شي. نو هیڅ قسم پرابلم نشته، بل د چې کم د انتظامی ناکامۍ دي د هیلتھ یا د ایجوکیشن بې شک شته، ټیچرانو کمی هم شته، ډاکټرانو کمی هم شته، تنخواګانو پرابلم دی، کورونا پرابلم دی، او چې کم د دې غیر موجودګي غټ ایشو ده، چې کل دی ټایمنګس پرابلم دی، څوک په 9 بجې راځي، څوک په 12 بجې راځي، 1 بجه چټی کی، نو دا ایشو شته، دا په ټایم سره ټکی.
کلمه اوردونکو په دې رسو کې پښتون میشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې بلکې په انفرادي ډول ډېر شوی، بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وژلې دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم برداشت را جوړولو هڅې ځای نیولی شي؟ پر دې موضوع د مشال راډیو د سولې په لور خپرونه درته زموږ همکار بشیر غوغ جوړه کړې ده، نو راځئ چې د خپرونې ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي، نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو 10 کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي، او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 122 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپه کولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دوه امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او مریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 23% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړې او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نور جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسېو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1998 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاسه ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولي دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بې امني شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علي ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږدی خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ هغه اختیارو داسي، نو په هغې کې زمونږ لږ ډېرې خبرې پکې ځینې وشي ځینې ونه شي. کافي خلک چې کوم دی چې هغه موږ په ټوپک خو پس رالو ډادو شو خلکو کې یاره راله د یارې هغه ډېر لږ ساعت ته پرې ځي. هغه که تاسو وګورئ که نه تشدد والا شی چې کوم دی کنه هغه کوي مونږ سمولی شو مونږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړولی شو. نو افغانستان کې چې څه وشو دا 16 کاله روس وکړو اوس ورپسې دا نورو جو وکړو، نو بس مونږ خو بس سلامي شو بوجي بس بھائی تاسو راځئ چې څه کوي ټیک تا ته به بل وټه کې ته به بل وې ته به بل دغه خدای راځي هغه 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 دن نه چې د مینې کم شهر او جی په مینې خو تاسو وګورئ نو مینې باندې چې زه ورم پوهېږي د مینې په لاس او که نه د زور کې نه زه به د ډېر خان وم او زه به د ډېر پاسم او دغه به وکړم خو زما دن نه په زړه کې بستا هغه تاسو راغه نه.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې له روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربیره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځیو دښمنیو پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچوي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډپ کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څیړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کیدی شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي،
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیا حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډیرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدې چې زینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لاره کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولی. د دوی دریز داده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو نا آرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څیړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کیدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د ولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګورې نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لرې کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي. خلک د خپل هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغه سیمه مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهره او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغه سیمه مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، او ولې د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.